السلام علیکم د مزدیګر سلور بجې شوې تاسو ازادي رادیو اورې فروانه خبری خبرونه کې اورئ چې د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل پر افغان سیاسونو حکومت نیوکه کوي چې تر دم غړې پورې نه ده توانېدلې د سولې په برخه کې کوټلې ګامونه واخلې ده به هم اورئ چې نامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وايي افغانستان له یو ملي تهدید سره مخ دی دا نور مهم موضوعات د رواني او ساته خبری خبرونه برخه ده خو لمړی لن خبرونه د خبرونو سرټکی د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وايي افغانستان له یو ملي تهدید سره مخ دی او کوورته جدي پام ونشي لوی ناورین به رامنځته شي. د همروی چې د هرات ولایت سیمه ای چارواکو د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد د جدي اقدامات پیل کړي دي او په پاکستان کې هم د کورونا وایرس د مثبتو په خوشمیر سلور نویو ته ورسید. بشپړ خبرونه د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وايي افغانستان له یو ملي تهدید سره مخ دی او کوورته جدي پام ونشي لوی ناورین به رامنځته شي. فیروز الدین فیروز نن د دوشنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل په افغانستان کې د کورونا یو ویش مثبت پی ثبت شوی او یو هم تر څیړنې لاندې ده. خغلی فیروز الدین زیاتوي افغانستان په روغتیايي استراري حالت کې دی او ټول روغتیايي پرسونل له دې وایرس سره د مبارزې په لومړۍ کرخه کې دی. د وای موکلی یو ملي تهدید سره مخ یو لختولو روغتیايي پرسونل او همدارول خلکو غواړو چې د تبلیغ په ډول باندې د وایروس د لا پراخېدو مخه ونیسي. کچیر موږ د دې وایروس د مخنیوي لپاره هلې ځلې ونکړو لنوي ناورین سره به مخ شو. دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر یو ویشت ته رسیدلی دی. تر ډیره دا پیښې په هغو کسانو کې سبب شوي چې له ایرانه افغانستان ته راستانه شوي دي. د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل وايي که چیرې افغان حکومت او سیاسیون د سولې په اړه یو خلو نشي طالبان به په خپلو اهدافو کې بریالي شي. رحمت الله نبیل په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د سولې په اړه لا هم شکونه شته او د افغانستان خلکو ته رښتیا نه ویل کېږي. ښاغلی نبیل پر سیاسیونو هم نیوکه کوي چې د ډېرو غونډو سربېره یې هم د سولې په اړه یوه روښانه دریز یا لاره نه ده پیدا کړې. دی وایي زموږ سیاسون څه کاره دي چې یو کال کېږي چې کله دلته او کله بل ځای سره راټولېږي. لویې خبرې کوي چې باید ټول سره راټول شو د افغانستان ستونزه حل کړو. تاسې خپله د بحران برخه یاست. 50 کاله مو سیاست وکړ، راشي اوس مو رایه وګورئ. د ملي امنیت پخوانی رئیس له سیاسیونو غواړي تر هغه چې یو اجنډا ونه لري له طالبانو سره مذاکراتو ته ولاړ نه شي. د هرات سیمه ایز چارواکو د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد پراخ اقدامات پیل کړي دي. په دې اقداماتو کې له ایران سره پر پوره په اسلام کلا بندر کې واقعوي اقدامات او هرات ښار ته له ولسوالیو څخه پر تګ راتګ محدودیتونه شامل دي. د هرات د والي دفتر په یوه خبر پاڼه کې چې نن خپره شوه لیکلي سیمه ایز ادارې د ملي بسونو په ګډون د ښاري ترانسپورټ پر ټولو ډولونو بندیز لګولی او ښاروالۍ ته یې دنده سپارلې چې له اسلام کلا بندر څخه ښار ته د مسافرو د لیږدولو لپاره کوچني موټر ځانګړي کړي او هغه کسان چې له لرې پرتو سیمو خار ته راځي خپلو سیمو ته ستاڼه کړي څو په ښار کې د ګڼې ګوڼې مخه ونیول شي. د هرات د ولایتي ادارې مسؤولو چارواکو ته دا دنده هم سپارلې چې په ښار کې د بیو د لوړېدو مخه ونیسي او همداراز د افونیت ضد موادو په وسیله د هغو سوداګریزو مالونو پاکوالی یقیني کړي چې د اسلام قلعه بندر له لارې افغانستان ته راځي. د غور چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په شهرک ولسوالۍ کې 11 افغان سرتیري له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د شهرک ولسوال محمد کبیری ازادي راډیو ته وویل د سرتیري تیره شپه هغه مهال ووژل شول چې طالبانو د غور هرات د لویې لارې په اوږدو کې د سلاح خانې په نوم پر امنیتي پوستې برید وکړ. ښاغلی کبیری وایي په دې نښته کې 11 افغان سرتیري او 15 طالب وسلوال وژل شوي او شپږ نور سرتیري ټپیان دي. دی زیاتوي چې طالبانو د افغان ځواکونو دوه همفي موټرو ته هم اور اچولی او یو یې بېولی. د غور والي غلام ناصر خادی له ازادي راډیو سره په خبرو کې نښته تایید کړه خو د پیښې د تلفاتو په اړه څونه ویل. طالبانو پر دې پوستې تېره ورځ هم برید کړی و چې په ترڅ کې 4 افغان سرتیري مړه او شپږ نور ټپیان شول. اگر بیا د فاریاب سیمه ایز چارواکي وايي په دې نښتو کې د جګړې په د فاریاب په درې ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې شوي. چارواکي وايي په دې نښتو کې د جګړې ښکېلو لوریو سربېره ملکي خلکو ته هم زیان اوښتی دی. د فاریاب د پولیسو وایان عبدالکریم یورش د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا نښتې په قیصار، دولت آباد او کوهستان ولسوالیو کې شوي دي خو په ټولو برخو کې د طالبانو بریدونه په شاتم بول شوي دي. د پاکستان حکومت وایي د دې هیواد په سند ایالت کې د کورونا وایرس 500 مثبت پیښې ثبت شوې چې په دې سره په دې ایالت کې د ټولو مثبتو پیښو شمیر شپږ اویاو ته ورسید. پاکستانی رسنیو د سند ایالت ویان مرتضی وهاب له قول لیکلي له دې کسانو سره ډیر شمیر یې په کراچۍ کې دي. پاکستانی رسنۍ وایي له دې وایرس په سند ایالت کې دوه تنه له رغېدو وروسته بیرته کورونو ته لیږل شوي دي. په دې سره په ټول پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر څلور نویو ته ورسید چې څلور اویای په سند، لس یې په بلوچستان، سلوری گلگت بلتستان او یوی پلاهور کرده. او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کووید 19 یا کورونا وایرس د سرایت د مخنیوي لپاره اقدامات دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې په دې وایرس د اخته کسانو ټول شمیر له 1,20,000 او له دې کبله د مړو شمیر له 6,000 اوښتی دی. د کورونا وایرس چټک سرایت نړۍ د اقتصادي بحران له ګواښ سره مخامخ کړي، ځکه کاروبار او سوداګري په ټپه درېدلې ده او د هیوادونو مرکزي بانکونه اړ شوي چې د مالي بازارونو د سقوط د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. په اروپا کې چې د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس د سرایت مرکز بلل دی، ډیری هیوادونو د وقایوي اقداماتو په ترڅ کې ورځنۍ چارې او نړیوالې الوتنې ځنډولې دي. په اسپانیا کې وروسته له دې چې د 2009 پیښو راپور ورکړل شو، تمه ده چې د دې هیواد حکومت نن بیړنۍ حالت اعلان کړي. په اسپانیا کې په کووید 19 وایرس تخته کسانو شمیر 8,000 ته نږدې شوی چې له ایټالیا وروسته دویمه لویه شمیره ده. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام په 0.15 څپه په لویو ښارونو کې پرانه غږ اورېدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې اوري، یو شمیر افغان سیاستوال وایي له طالبانو سره د حکومت له لوري د مذاکره کوونکي پلاوي په ترکیب کې ورسره مشوره نه ده شوې. په ورته وخت کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل پر سیاستوالو نیوکه کوي چې د سولې په اړه روښانه تګلار نه لري. دا به هم اوري چې په لومړي ځل افغانستان کې د نوروز جشن مانځل په رسمي توګه لغوه شوی دی. لدی مهم خبرو چې د کندهار پر سرپوز زندان کې د لومړي ځل لپاره کتابتون پرانستل شوی، خو زندانیان یې پاره سوای
ذهنیت سازی یا فکر جوړونې د پاره تر ټولو یو ښه بهترینه وسیله همدغه کتابتون دی چې نن رسمانی افتتاح.
او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې امریکا د کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزې لپاره نوي اقدامات کړي. د نوي اقداماتو په لړ کې په یو شمیر ښارونو کې د خلکو د راټولېدو ځایونه بند شوي دي. په خبرونه کې درته د سپورت اونیزا مخبرو یو شمیر نور خبری موضوعات هم را سره شته که وخت را سره ملتیا وکړه درته به خبره کړم. هیله لرم تر پای را سره اوسئ. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. کولای شئ چې زموږ خبرونه پر ژوندۍ پاڼه زموږ پر ویب پاڼه هم واورئ. زموږ آدرس دی azadiradio.org. یو شمیر افغان سیاستوال وایي له طالبانو سره د حکومت د مذاکره کوونکي پلاوي په ترکیب کې ورسره مشوره نه ده شوې. دغه سیاستوالو د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل له طالبانو سره مذاکره کوونکي پلاوي باید ټول ګډون وي، خو حکومت ورسره تر اوسه پرې خبري نه دي کړې. بلخوا بیا افغان حکومت وایي له طالبانو سره مذاکره کوونکي پلاوي نهایي شوی او ژر به د ترکیب په اړه معلومات له خلکو سره شریک شي. فیروزه عزیزي په دې اړه راپور لري.
اوس چې حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو اترو لپاره د مذاکره کوونکي پلاوي د بشپړېدو خبره کوي، یو شمیر سیاستوال وایي له دوی سره په دې اړه مشورې نه دي سوي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ویاند غني حکمت ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د سولې پروسې په اړه له حکومت سره د دغه ګوند له لوري وخت په وخت مسایل شریک سوي، خو له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوي په اړه ورسره هیڅ ډول مشوره نه ده سوي.
په دغه هیئت د تشکیل په اړه تر اوسه پورې لکه څنګه چې په کار و هغه سي تفاهم نه دی شوی. په کار دا و چې له حزب اسلامي سره او په مجموع کې له نورو سیاسي ګوندونو سره د سولې د حیات د پلاوی د تشکیل په اړه خبرې شوې وای، ولې تر اوسه پورې په دې برخه کې هیڅ نه و خبرې نه دي شوي.
له دې سره بل سیاستوال او پخوانی جهادي مشر محمد اسماعیل هم وایي چې له دوی سره هم په دې اړه خبرې نه دي شوي او دا پلاوی باید ټول شموله او داسې کسانی غړي وي چې وکړای سي طالبانو ته د سولې په اړه قناعت ورکړي. ښاغلی اسماعیل خان وایي حکومت باید په ټاکل سویو 1015 ورځو کې د وخت له ځای پرته له طالبانو سره د سولې خبرې اترې پیل کړي.
نه تنها که با هیچ کس مشوره نمی کنه.
حکومت نه یوازې دا چې د دې پلاوی په اړه له هیچ چا سره مشوره نه ده کړې، بلکې غواړي داسې پلاوی طالبانو ته واستوي چې هغوی نشي کولای سلویخت کلنه جګړه پای ته ورسوي. نو زه په دې باور یم چې دا خبرې اترې به د خلکو او افغانستان د سولې په ګټه نه وي.
عبدالله عبدالله ته نږدې کس او سلاکار یې فضل احمد منوی وایي چې د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله د لوړې مراسم وروسته د مذاکره کوونکي پلاوی د ترکیب په اړه هیڅ بحث نه دی سوی، خو د پلاوی کوم نوملړ چې چمتو سوی هم دی دوی ته د منلو نه دی.
د دغو دوو حکومتونو له جوړښت وروسته د سولې د مذاکراتو د پلاوی په اړه کوم بحث نه دی شوی. تر دې وړاندې یو څه نمونه رد و بدل شوي وو، خو هغه موږ ته د منلو نه دی. د ښاغلي خلیلزاد په راتلو سره به په دې اړه خبرې وشي، خو یو څه چې قطعي دي هغه لس به د ارګ په محور نه جوړېږي.
د ولسمشر غنی د عامه او ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر وایي چې د حکومت لولوري له طالبانو سره د سولې د خبرو پلاوی انهایی سوی او زر به یې له خلکو سره ترکیب شریک سي.
آیت د موږ لخوا نهایی سوی، مشورې پی سوي دي، آیت جوړ ده. هر وخت چې د مذاکرې نیټه او ځای وټاکل سي او قرارداد سي چې آیت د مذاکرې ته حاضر سي، هغه وخت کې به موږ آیت اعلان.
وحید عمر هغه نوملړ رد کړ چې یو شمېر رسنیو خبر کړی چې ګواکې د حکومت لوري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره شریک سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل سوی وه د همدې میلادي میاشتې په 10مه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغاني مذاکرات وسي، خو د طالبانو له لوري افغان حکومت ته د 15,000 بندیانو د خوشکېدو شرط ورکړل سو چې د لړۍ لا هم پیل سوی نه ده. فیروزه عزیزی، آزادي رادیو، کابل.
اوریدل مو چې یو شمیر افغان سیاستوال وایي له طالبانو سره د حکومت لوري د مذاکره کوونکي پلاوی په ترکیب کې ورسره مشوره نه ده شوې. اخوا بیا د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم نیوکه کوي چې د سولې په اړه باندې مذاکره کوونکي پلاوی لا هم بشپړ شوی نه دی او په دې برخه کې سلا مشورې هم نیمګړې دي. ښاغلی نبیل نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل که چیرې افغان حکومت او سیاسیون د سولې په اړه یوه خوله نشي، طالبان په خپلو اهدافو کې بریالي لیکي. نبیل په کابل کې د خپلو خبرو په دوام باندې دې ته هم اشاره وکړه چې د سولې په اړه باندې لا هم شکونه شته او د افغانستان خلکو ته رښتیا نه ویل کېږي. د ښاغلي خلیلزاد هڅو ته اشاره وکړه، له هغې قدردانۍ وکړه، خو ویل چې لا هم وضاحتونو ته اړتیا ده چې د افغانستان خلکو ته ورکړل شي. ښاغلي نبیل دا هم ویل چې په دواړو برخو کې خلک ستایل کېږي، افغان لورې نږدې 40 کاله قرباني ورکړي، خو نورو خلکو ته هم وسلې توضیح کېږي او همدارنګه پیسې ورکوي، خو هغه په دې اړه باندې نور وضاحت ورنکړ. نبیل پر افغان سیاستوالو هم نیوکه وکړه چې ډېرې لویې غونډې کې په هر ځای کې د افغانستان نوم اخلي، په افغانستان کې د افغانستان لومړیتوب یادوي، مګر بیا هم دې ته مشخصه تګلاره نه لري چې څه ډول افغانستان له اوسني بحران څخه وباسي. هغه سیاسیون تورن کړل چې خپله د اوسني بحران برخه دي، بلکې دوی 50 کاله سیاست کړی دی، خو خلکو لخوا ورکړل شوې رایه وښوده چې دوی اوس په کوم ځای کې قرار لري. ښاغلی نبیل پر افغان حکومت هم نیوکه وکړه چې باید د یو ټول ګډون پلاوی د ټاکلو لپاره نه دی توانېدلی د خلکو غږ واوري او تر خوا یې هغه څه چې اړتیا دي هغه په پام کې ونیسي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
لکه څه ډول چې وړاندې مهم یادونه وکړه، د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز کورونا د افغانستان لپاره یو ملي تهدید بللی او ویلي دي که جدي مبارزه ونشي لوی ناورین به رامنځته شي. په ورته وخت کې د ولسمشر د عامې اړیکو او ستراتیژیکو چارو ستر سلاکار وحید عمر وایي له ټولو عمومي راټولېدنو باید مخنیوی وشي. د ولسمشر سلاکار د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د جوړ شوي عامه اړیکو دولتي کمیټې په لومړنۍ ناسته کې ویلي د ودونو ټول تالارونه او هوټلونه باید دې موضوع ته جدی پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا وایرس د 50 تازه نویو پیښو د ثبت خبر ورکړی. خاطر پردیس پر یاد راپور لري.
له هغه ورسته چې په هیواد کې 15 نور تازه د کورونا مثبت په حساب شوې د افغان ولسمشر ستر سلاکار وي د ټولو عمومي راټولیدنو څخه باید مخنیوي وشي. د ولسمشر د امریکا ستراتیژیکو چارو ستر سلاکار وحید عمر د دوشنبه پورس وویل
از همینجا میخوایم اعلان بکنیم
له دې ځای غواړم ووایم چې دغه پریکړه قطعی ده. له ټولو راټولیدنو چې د خلکو ګڼګونه پکې رامنځته کیږي باید مخنیوی وشي. زمونږ هیله د کورنۍ چارو وزارت او کابل ښاروالۍ نه داده چې د ودونو ټول تالارونه او هوټلونه بند او خپل برنامه پکې لغوه کړي.
ښاغلی عمر وی ټول عمومي حمامونه د لامبو وهنې حوزونه او سوناګانې باید خپل فعالیتونه ودروي او که چا سرغړونه وکړه قانوني چلند به ورسره وشي. د ولسمشر سلاکار وی د برېښنایي پیژندپاڼو د احوال نفوس اداره او پاسپورټ ریاست ته هم لارښوونه کیږي چې خپل فعالیتونه داسې منظمه کړي تر څو د خلکو راټولیدنې باعث نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا وایرس د تازه 15 نورو مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړ. په همدې حال کې په کابل کې یو شمېر مدني فعالینو هم نن د یوې راټولېدنې په ترڅ کې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. دغه مدني فعالینو له کورونا سره باید ټوکې ونیشي تر عنوان لاندې په دې راټولېدنه کې پر حکومت او ټولو افغانانو غږ وکړ چې د دې وایرس د مخنیوي لپاره بې تفاوته پاتې نه شي. د دې راټولېدنې یو ګډون کوونکی احمد یار بشار:
هدف از کمپاین خیابانی
زمونږ د دې راټولېدنې هدف دا دی چې راځي له کورونا وایرس سره ټوکې ونکړو. له هغه باید ځان وژغورو. په دې شعار کې زمونږ هدف دا دی چې هر وګړی کولی شي د ماسک، ویټامین لرونکو خوړو او همداراز د صحت لپاره له سالمې حفظ الصحې څخه استفاده وکړي او دا د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره یوه اسانه لاره ده.
د کورونا وایرس په اړه په داسې حال کې اندېښنې په ډېرېدو دي چې تېر ورځ افغان ولسمشر د ځانګړي حکم پر بنسټ په ټول هیواد کې دولتي او خصوصي پوهنتونونه او ښوونځي د حمل میاشتې تر پایه او ورسره ټول ورزشي پروګرامونه وسنډول. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل. کله وی خو د افغانستان د حکومت د پریکړې پر اساس باندې ټول مناسباتي مراسم لغوه او تر خوای بیا سپورتي برخه هم ځنډیدلې ده. بل خو بیا په لومړي ځل په افغانستان کې د نوروز جشن مانځل په رسمي توګه لغوه شوې دي. بلخ چې د نوروز عنعنوي جشن ټاټوبه یادېږي او تر ډېره مراسم حضرت علي ته په منسوب زیارت کې مانځل کېږي د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي په خاطر پکې سکال هیڅ مراسم نه کېږي. مجیب حبیب زئی پر دې موضوع له مزار شریف راپور لري.
سره لدی چې نوروز ته د ګوتو پښمیر ورځې پاتې دي، خو بلخ ځای چارواکي وایي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د 1909 نیم کال نوروز جشن نه لمانځل کیږي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي سره لدی چې د نوروز جشن د لمانځنې لپاره ټول چمتووالی نیول شوی و، خو د جمهوریت ریاست په دستور د نوروز نړیوال جشن به په بلخ کې ونه لمانځل شي. د یادې ادارې مرستیال عطا محمد صحو ازادي راډیو ته وویل چې دولت د کووید 19 د لا زیات خپرېدو د مخنیوي لپاره تصمیم نیولی چې دا مراسم ملغا شي. صحو وویل تر اوسه په ټول هیواد کې د کورونا وایرس یو ویش مثبت پیښې ثبت شوې دي چې یوه پیښه یې بلخ ولایت ته مربوط ده. د بلخ د عامې روغتیا مسؤلان هم په لویو غونډو کې د خلکو د حضور او د کووید 19 د خپرېدو د احتمال په اړه اندېښمن دي. بلخ کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې د ځانګړي مرکز مسؤل امین شیرپور ازادي راډیو ته وویل چې خلک باید په لویو غونډو کې مزاحمو ځایونو او فرهنګي ناستو کې له حضور څخه ډډه وکړي او همدارنګه روغتیایي توصیې د جی ډي رعایت کړي. سره لدی چې په بلخ کې د نوروز جشن مانځل په رسمي بڼه د دولت له لوري ملغا شوی، خو مزار شریف ښار د هیواد له نورو ولایتونو څخه د راغلو زرګونه میلمنو او زارینو کوربه دی. دوی تمه لري سربیره پر دې چې د نوروز جشن به نه لمانځل کیږي، خو دولت باید ورته حضرت علي ته د منسوب زیارت روزې په محوطه کې چیرې چې هر کال دا جشن لمانځل کېده د حضور اجازه ورکړي. سمیم حسین له کابل څخه بلخ ته د نوروز په جشن کې د ګډون لپاره راغلی.
سره له دې چې بندیزونه لګېدلې، موږ غواړو چې موږ ته اجازه راکړي چې د راز دننه فضانه د نوروز په ورځ ګټه واخلو او ترې مستفید شو.
د کرونا ویروس د خپرېدو له امله اندېښنو نه یوازې د نوروز پر جشن، بلکې پر ورزشي سیالیو، فرهنګي ناستو او د بلخ هوایي ډګر پر فعالیت اغیز کړی او بندیزونه پې لګېدلې دي. د افغانستان ډیری ګاونډیو هیوادونو هم د همدې ګواښ په دلیل خپلې پولې د دغه هیواد پر مخ تړلې دي. موجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
بلخ کې داسې مهال د نوروز عنعنوي جشن منزل لغوه کیږي چې د افغانستان حکومت له خلکو وغوښتي چې دا مراسم په خپلو کورونو کې ونمانځي. خو د کورونا یا کویز 19 اغیز یوازې پر کابل یا هم پر افغانستان محدود نه دی، دا یو نړیوال بحران باندې بدله شوې موضوع ده. تازه له ایران او پاکستان سربیره په اروپایي هیوادونو او آن په امریکا کې هم دې موضوع خلکو ته سرخوږی پیدا کړی، خو اقدامات پر وړاندې څه دي؟ امریکا د کورونا وایرس پر وړاندې د مبارزې لپاره نوي اقدامات کړي. د دې هیواد په یو شمیر ښارونو کې د خلکو د راټولېدو ځایونه بند شوي دي. په امریکا کې نږدې 4000 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. خو په دغه اقداماتو کې څه شامل دي او پر وړاندې څه کارونه پیل شوي دي؟ نوریاس نوی په خپل راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې.
د امریکا لویو ښارونو د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د یو لړ ټولنیزو فعالیتونو د بندولو اعلان کړی دی. نیویارک او لاس انجلس چې د امریکا لوی ښارونه ګڼل کیږي اعلان وکړ چې رستورانتونه، بارونه، کلبونه او تیاترونه به په موقت ډول بند وي. د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسیو ویل دغه ویروس د دې ښار د اوسیدونکو په منځ کې چې په رستورانتونو، بارونو او نورو ځایونو کې چې نږدې سره کښېني د همدغو نږدې ناستو له لارې په چټکۍ خپرېږي. د هغه په وینا موږ باید دغه دود ودروو. په نیویارک کې دغه بندیزونه تر نامعلوم وخته له سبا عملي کیږي، خو په لاس انجلس کې هغه سمدستي عملي کیږي او د رواني میاشتې تر پایه به دوام کوي. لاس انجلس دغه راز اعلان کړی چې سپورتي جمنازیمونه به هم بندیږي، خو نیویارک ویلي چې د دې ښار عمومي ښوونځي تړي. په لاس ویګاس کې چې د کازینوګانو اصلي مرکز دی او هر کال له 40 میلیونو زیات سیلانیان ورڅخه لیدنه کوي، ټولې کازینوګانې تر نامعلوم وخته تړل شوي دي. میامی چې د امریکا یو مشهور تفریحي ځای دی او د پسرلي په رخصتۍ کې محصلین ډیر ورځي، پولیسو یې سواحل تړلي دي. د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډی سي کې اکثره موزیمونه او نور تفریحي ځایونه د رواني میاشتې تر پایه تړل شوي دي. ډاکټر انټونیو فوچی چې د عفونی ناروغیو متخصص دی وایي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره باید په ټوله امریکا کې د 14 ورځو په مخه هر څه تړل شوي وای. امریکا په اوس وخت کې په نړۍ کې د ډیرو کورونا ځپلو هیوادونو په ډله کې اتم ځای لري. په دې هیواد کې 3,740 کسان پر کورونا ویروس اخته شوي دي. په اروپا کې ایټالیا چې له مخکې ټول ځایونه تړلي او د ایروپورونو له مخې هسپانیا او فرانسه هم په پام کې لري چې د رواني اونۍ په پای کې ورته اقدامات وکړي. له چین وروسته چې د کورونا وایروس اصلي سرچینه ده، ایټالیا په نړۍ کې د کورونا د مثبتو پیښو دوهم ځای خپل کړی دی. نږدې 15,000 کسان په دغه وایروس اخته شوي دي. په هسپانیا کې 8,000 او په فرانسه کې 15,000 کسان پر کورونا اخته شوي دي. په چین کې پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمېر له 80,000 اوښتی، خو دې هیواد ویلي چې د سختو تدابیرو په نتیجه کې اوس دغه وایروس د چټکې خپرېدا مخه ډپ کړې ده. د کورونا وایروس خپرېدو چې د نړۍ پر بازارونو یې ډېر اغیز کړی، په امریکا کې به چې د نړۍ تر ټولو لوی اقتصادي قدرت دی، دغه نوي اقدامات د نړۍ پر اقتصاد لا منفي اغیز وکړي. د اقتصاد د خوځښت او د بازارونو د پیاوړي ساتلو لپاره د امریکا فدرالي خزانې اعلان کړی چې سود به 0 تر حقه کړي او د ارزښت پاڼو پر رانیولو سره به 200 میلیارد ډالر بازار ته عرضه کړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
لروختیا امنیت او اپسی بیا ټولنیز موضوعاتو ته د پروان ولایت چارواکي تاییدوي چې 13 ورځې په هغه ولایت کې د یو پخوانی جهادي قومندان زوی 2 کسان وژل دي. د پروان ولی فضل الدین عیار ازادي راډیو ته ویل په خله دوه غیر مسؤل وسوالو کسانو ترمنځ شوی چې په پایله کې 2 کسان ووژل شول. د دې ولایت د پولیسو مسؤلار وایي د پیښې عامل سیمې تښتېدلی خود نیولو هڅې روانې دي. تفصیل یې د خان محمد سین په راپور کې.
د پروان ولایت چارواکی وای د هغه ولایت د بایان په کلی کې د پخوانی جهادي قماندان خواجه نبی صدیقی زوی فردوس 2 کسان په دزو وژل دي. د پروان والی فضل الدین عیار د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې دغه پیښه له یوې لفظي شخړې وروسته رامنځته شوې ده.
بله هم فرداز بچه پسر خواجه‌نبی بوده، بچه حاجی محی‌الدین نگه همراه با یک بازیگار روش.
هو فرداز ده خواجه‌نبی زوی ده، ده حاجی محی‌الدین ده زوی او ده دل ساتون که سره چه تستون ده لرله ترمینز لفظی شخده شوی او بیا دواره ده فرداز لخواه پرده زوی بشتل شوی او مره شوی دی. ده پیخه واقعیت لری.
د پروان ولایت مسؤلین وای د پیښې عامل لسیمه تختیدل او پولیس هڅه کوي چې ژر تر ژره یې ونیسي. د پروان د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې تیره ورځ د وژل شوي خپلوانو د چارکار په ښار کې مظاهره هم کړې او له پولیسو یې غوښتي چې فردوس ژر تر ژره ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د وژل شوي ورور احمد آزادی راډیو ته وویل
دو شهیدان شوي یو مې د ماما زوی او بل مې ورور و. د خواجه نبی زوی ورسره مخ کیږي، دواړه وژني. ټول خلکو لیدلی، له دولته مو غوښتنه دا ده چې دولت او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
احمد دا هم وایي که حکومت په دې اړه جدي اقدام ونه کړي مظاهره به وکړي او لویو لارو ته به راووځي. پخوا تر دې د پروان ولایت په اړه یو لړ خبرونه خپاره شوي وو چې ځینې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې پکې فعالیت کوي. د پروان امنیه قماندان محفوظ ولیزاده آزادی راډیو ته وویل که څه هم د پیښې عامل له سیمې تښتېدلې خو پولیسو هسې تیزي کړي چې ژر یې ونیسي.
له سیمې تښتېدلی پولیسو څلورو خواوې محاصره کړي، خلک را سره همکاري کوي، ډیر ژر به ونیول شي، تاسې ډاډمن اوسئ.
په همدې حال کې خواجه نبی صدیقي آزادی راډیو سره په خبرو کې د شخړې موضوع مني خو وایي دا نشي تاییدولی چې زوی په دې وژنه کې داخل و او که نه. خواجه نبی صدیقي وایي د زوی رواني حالت یې سم نه و خو وایي هر څه چې عدلي او قضایي بنسټونه پریکړه وکړي دا به یې ومني. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
اوریدل مو چې د پروان ولایت چارواکي مني چې تیره ورځ په دې ولایت کې دوه پخواني جهادي د یو پخواني جهادي قومندان زوی دوه کسان وژلي دي. کونړ ته ځو که څه هم کونړ ولایت پریمان او بلري خو خلک وایي برېښنا نه لري. که څه هم په دې ولایت کې په 2011 میلادي کال کې د منګي بند جوړېدو چارې پیل شوې او باید تر 15 کلونو بشپړ شوی وای خو له 2 کلونو وروسته بیا هم خلکو ته برېښنا نشي ورکولی. روحلا انوري همدا موضوع تعقیب کړي.
کونړیان وای په ولایت کې دوه سیندونه بهیږي، له حکومت پرې د سترو بندونو جوړولو غوښتنې کړي. د دوی په خبره چې د زیاتو او پرلپسې غوښتنو سره د مناګي په ساحه کې د پیج پر سیند په 2013 کال کې د برېښنا کوټ جوړولو چارې پیل شوې. کاري موده 15 کاله ټاکل شوې وه خو د 2 کالو په تېرېدو لا هم کارونه نه دي بشپړ شوي. خلک وای هر میشت چارواکي ورسره ژمنه کوي چې لس ورځې وروسته به د یاري فابریکې چاري تکمیل او په برېښنا به یې د خلکو تورتم کورونه رڼا شي. د مرکز اسدآباد اوسیدونکي عزت الله رحمتي ازادي راډیو ته وویل
اوسنی واري صاحب پلس هاوس زموږ سره داسې وعده وکړه چې دا د دینش دی ورځ کې ابتتاح ده. د سلمې کلیزي چې کله لمانځل کېدله ده ویل چې دا کتاب موږ یو مجلل پروګرام نشو ابتتاح وي. ټول خلک همدې ته خوشحاله چې پاتشتم د اسد مانیوه د ازادۍ ورځ ده. بل بز موږ د مناګي برېښنا بند چې د ابتتاح وي، کورونه به مرنا شي، خار به رڼا شي، نور سهولتونه چې کوم د برېښنا سره راځي هغه به ټول موږ ته برابر شي. یو څو ورځې مخکې واري صاحب دا وعده موږ ته راکړه چې د مناګي برېښنا بند ابتتاح ده، برېښنا راځي، خو هغه لس ورځې تقریبا دا د میاشت ته ورسېدلې.
سنگر رحمانی وای فابریکا په سمه توګه نه ده رغول شوې. کومو ایرانی انجنیرانو چې ماشینونه لګولي هغوی پرې هم اوس نه پوهیږي چې ترې څنګه ګټه واخلي.
وای دغه برق کې څه اساسي ستونزه ده چې چالانې کې وای پړقېږي او صحیح برق نه وباسي. نو هغه کوم انجنیران چې دي ایراني وای هغه راغلي دي، هغه هم په دې سیستم باندې اوس نه پوهیږي ایران دي چې څه پوهو. او مقصد دا ده چې چا اساسي کار نه دی کله اوسې بس د وړو پوز یې خې دغه چېرته صحیح کار شي اوس به دا برق کورنیو ته ورکړی شي او خلک به ترې مستفید وي. کوم داسې حالات یې فکر کوم نور دی واټونو ته راوځي او د خپل حقوقو پوښتنه وکړي.
په کونړ کې حکومتي مسولین هم مني چې ولسته یې د مناګي برېښنا کوټ څخه د برق ورکولو بېشمېره ژمنې کړي او د کړو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلي دي. د کونړ والي عبدالستار مرزا کوال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په فابریکه کې داسې تخنیکی ستونزه موجوده ده چې د ساختمانی شرکت انجینران او دلته د برېښنا د برخې د کارکونکو سر پرې نه خلاصیږي.
سخته هیله مې وه، سخت ارزو مې وه چې دا فابریکه په کار پیل وکړي او د اسدآباد شاوخوا کلي روښانه شي. د شرکت په هکله مې درې وارې خپله جلسه مرکز جمهور رئیس ته، امنیت شورا ته، ارګانای محلي ته، وزارت ته مکتوب استولی ده چې دې شرکت په توان کې نشته چې دا مشکل حل کړي. هیله مې دا ده چې دا قرارداد پسخه کې دای چارنوالي ته معرفي شي، یو داسې څوک چې دغه توربینونه د اصلاح توان سره وي هغه هغه راپیدا شي. نو کار جدي روان ده، وګورستي کېږي. زه ډېر ستړی کړی یم.
د تیر په څیر مو هڅه وکړه چې د ساختماني شرکت کوم مسؤول پیدا او ترې مناسب ځواب ترلاسه کړو، خو ورسره په اړیکو نیولو بریالي نه شو.